ډیره مننه فیضی صاحب، تاسو هم ستړي مشي په دې هله چې خبرونه مو ښه تیر شوی وي. اوریدونکو د سهار 8 بجې شوې، د دې خبرونې په سر کې هم څو مهم خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اگست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان تر وتلو مخکې د بګرام هوایي اډې تاسیسات بشپړ ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 900 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزي بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو په صادراتو کې کموالی راغلی، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو د صادراتو اندازه اوس په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي جربه اتلس ټنه زلغوزی ایتالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنځ لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د پاینې حال کې د بې پولې ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه.
خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې بیلابیلو سیمو او بانډو کې د نری رنځ پیښې زیاتې شوي دي، نو لږ تر لږه په دې وروستیو څو میاشتو کې شپږ سوه ناروغان تشخیص شوي دي او د هغوی درملنه اوس هم ترسره کیږي.
په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستې او شری ناروغۍ هم ډېرې خپرې شوي چې له کبله یې یو شمېر کسان په تیره بیا ماشومان مړه شوي هم دي. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 44 زره پیښو خبر ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 322 تنو ته رسیدلی دی. د سیلونو له کبله په افغانستان او پاکستان کې بیلابیلې ساري ناروغۍ هم خپرې شوې. او د بل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګولکیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویپاڼې رخشانه مؤسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویپاڼې د راپور له مخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړي انجلینا جولی له لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته وروپیژندل شوه. سګنۍ جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسون مشرې اورزلا فندرلین او د هند او یوګندا دو ښځو ته ورکړل شوې ده. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د نړۍ یو شمېر مشران پر افغانستان هم غږېدلی.
د غونډې ته د جرمني صدر اعظم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي.
د طالبانو لخوا د پوهنې د نوي وزیر ګمارنې ته غبرګونونه ویل کېږي. دا وزیر هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو سخت دریز لري.
ویل کېږي چې د 15 طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی او دا به هم واوري چې د نړۍ مشرانو د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کړې.
د اوکراین د کرکېچ پاره د چین دریستل څرګند او ثابت وو. موږ له اړوندو خواوو غواړو چې اوربند وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته د بیلابیلو مشرانو په ګډون په نړۍ کې د لوګې پر موضوع تمرکز وشو. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښکاره کړې. دوی په عین حال کې لزده کړو د افغان جنوب په محرومیت هم خپګان څرګند کړی. تفصیل اسمت څاروان دراوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت لپاره له ایډز او نورو خبرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړ او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایمې غونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې یوه شامله مسأله وانګیرل شي. د غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري لزده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان نجونو د تعلیم د محرومیت او د هغوی د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال وبنل. شولز د مسالې ته په اشاره وویل هیواد د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکړي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشری مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې ډېر دي او هڅه کوي چې د انلاین غونډو لاري د طالبانو پر ضد خپل منځ کې همغږي رامست کړي.
و موږ دل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او اویایمې غونډې ته د نړۍ بیلابیلو مشرانو په نړۍ کې د لوګي پر موضوع تمرکز کړی. د غراز دغه مشرانو په افغانستان کې پر روان اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښودلي او د دې ترڅنګ ویلي چې د افغان جنو تعلیم ته باید پاملرنه وشي او نړۍ باید په دې برخه کې به تفاوته پاتې نشي. بلورته د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده هم وړ موراز مولوي حبیب الله آغا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. د طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه تل هم داده چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ګمارنه د نجونو د خونځي د پرانیستو او نه پرانیستو له مسلې سره څومره تړاو لري همدا پوښتنه اسمت څاروان دی. مرکه په پایل کې د سیاسي چارو لشناند او ژورنالیست سمی یوسف زینم کړی ده.
حبیب الله آغا د کندهار د ارغنداب ولسوالی د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننی فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په پخوا وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلي وو. پلرونه یې آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په د پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله آغا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسني حکومت کې هم په کندهار کې د علماو د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو اورګان نه ده چې هغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجراتو کې یا د حکومتي کارونه کوي. دای کوم خاص حکومتي تجربه د پخوانه نه لرله خو په کندهار کې دغه پامل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه حمله هیبت الله خونزاده او یامل محمد مر خونزاده وی غویته منلای پامل د احترام ورته لري لدی عمله ز فکر کوم چې به د ورستیو یو کال کې د مولای د طالبانو مشر حمله هیبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی ده
نو څه فکر کوي چې حبیب الله هغه د دې لپاره چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونه کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریس خپل کړي
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زده کړې نه دي کړې یو عادي زده کړې په مدرسو کې تر سره کړې دي اصلا شیخ نور الله چې د دوراندې نه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نو مولي د حمل په میاس کې شیخ عبد الله خونزاده ته د مکاتب او د پرانستلو طرح وړاندې کړه چې هغه طرح بیا د شیخ عبد الله خونزاده له طرفه رد شواله چې لامل یې شیخ نور الله یو څه مایوس شولو خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي او ویل کېږي چې دغه پرانستلو لومړۍ طرحه شیخ نور الله منیر جوړ کړی و چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کېږي تعداد یې 15 کسه ده او تر شیخ حیبت الله خوان راتاو دی هغوی لخوا رد شوې ده نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري او ویل کیږي چې دغه 15 طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخ ډول د نجونو د مکاتب د پرانستلو سره مخالفت کوي
ژورنالیست او د چارو شنونکي سمې یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
په یو نوی ګام کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه ښکته یو شمیر نجونز د کوون کې په دې پلم ما چومرونه ل 14 کلونو لور دی ل خوانځي او استليدي د غنجونې چې ډیری د پنځم او شپږم ټولګي زده کوونکي د ازادي رادیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس خوانځیو ته نه پرې خودل کیږي او ورته ویل کیږي تر هغه چې دوی ته خزینه خوونکي نوی ګمارل شوی درسونه ته باید حاضر نشي تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې اورو
څوار لسکلن راضیه په کندهار کې د یو شونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده دا وایي ل شونځي استلسوي او ورته ویل سوي عمر زیاتی راضیه زیاتوي چې شونکې نارینه و او د شونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي ترڅو چې شزینه شونکې پیدا کیږي دوی به شونځي ته نورځي
زلرم سم کې ولا ما چې طالبان را لاله موږ په سواستو تاسو غټانی استاسې پای چې پکور کښین تاسو ته شي زنه معلمانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه معلمان ولا ډیر نه نه دي به برخه پاتې دي اوس ما ورته دته شي زنه کورس پیل څو هغه کورس کې زه اوس پرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي شي زنه معلمان را تراسي مرته ټول یې په سواستو څواله پښ پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې په اول سم کې مې کوټه پسی واخسته
ګلالي او فوزیه د دامن ولسوالي وسیدونکو دي دوی دواړي 15 کاله عمر لري دوی وايي په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له شونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له شونځي وېستلسوي دوی د خپل شونځي څخه د ایستلسو دغه ډول انجن شمیر شاوخوا سلطنۍ ادبي
د مشکشرانی په غسن ټوکې پرې شي کومي غټان انجن وي ته زګ داک نه لري چراسي نو دا غشتن اسلامي مال سره تزمي مکتبونه برت راته لکه تمش خپل انده جوړه کوج په واړ پنده کې ډاکټر سو خپل یوه ته خدمت وکړو مو ته دا اجازه دی نه راکې بعد مو ته دا اجازه راکې تمو خپل مکتب وایو خپل ذکر وکړو نو دا غشتن مو ته زمي مکتبونه راته لکه
بیزی سیکم بالا مش داسیم بس غرد راوی سو لاری سی بالا تست مکتب نه وی نو مش ته بخ مشکلات پیدا کړی چې مش ته یو څه دغه وس چې مش به خپل مکتب ته زو مش واست مکتب سو تیری نه مفرج دی مکتب
بلخوا د کندهار اوسیدونکو احمد شاه سپروی د شجنه شونځوی تړل او انجونی شونځوی ته نه پرې شودل ټولنه د ویلوی تاریخي سره مخ کوي نو موري وای طالب چارواکي دي کلتوريستونځي نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د انجونو د زده کړو په لوي دي او غواړي په خپل شزنه اولادونو زده کړی وکړي
په سرګونو او زرګونو جوني مظاهرې کوي او اکسلامولونه سرګندوي په خوا هم په ساراو کې ځینو خلکو شوز لپاره یا د خپل جون د لپاره تعلیم نه خوښاوه ځنو بیا خوښاوه دا مثلا جبري نه و اختیاري و په شهرونو کې ډیر خلک خپل لونه مکتبو ته اچولې دا خلونه بیا ډاکټرانه سولې او دا زموږ د شوز د لپاره ښه خدمت کاوه مالي معنی سولې زموږ د خلکو د لپاره ښه خدمت کاوه
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنی چارواکي هم نه چی د لوړو ملرونکو انجونی د کښت ټولګوي څخه ایستل سوي او کورونو تاسوول سوي دي د کندهار د پوهنی رئیس مولوی فخر الدین نقشبندی وای د لوړو ټولګوي زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د انجونی هم بیرته خپل زده کړې پیل کړي
نو دا چې کوم انجونی دي معطل فات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه لوړ دي نو هغه خو خبره تر اوسه پوری معطل ده ان شاء الله نوی ہدایت سترگی پلاری شزین شوول کی هم یو عمده مشکل دی او البته بیا هم تقریبا رقم ضروری شان چې دی هغه په کېده لای سی په چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شوول کی هم سم یا یاری او شفقار کوشزی او دغه رقم تجربه کار او استادان به ان شاء الله پیدا سی او البته کمش تی وی
د شاو خاطر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنسوي نه یوازې دا چې ترشپژم ټولګي لوړ د شجنز د کوونکو پر مخ شوونځي تړل سوي بلکې د شزو فرفعالیتونو هم بندیز لګول سوي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
بیا هم په همدې تعلیمي ډګر کې پاتکیګو د کابل طبي پانتون ځنی استادانی تاییدوي چې دغه پانتون د ادارې لوري خزینه محصلینه ل عکس او ویډیو اخیستو منع شوې دي دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې وره
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابوالی سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دي د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي رادیو سره شریک کړي او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل د ډاډه وکړي ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو لامل یې پر اپور کې نوم او غاک پورسي ازادي رادیو ته پیو برېښنایی پیغام کې ولیکل بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراستول سوای دی د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غوړي پر اپور کې نوم خورسي بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلې ته په بیلا بیلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیتونه د دوی ژوند او ورځنی چارې لستونز سره مخ کړی دي
دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګری زیاتېږي دوی په دې کچه فشار نه زیات کړي چې یو شمېر استادان اړشوي چې دندې پرېږدي او یو شمېر استادان خو له هیواده وتل دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په خزو او په خانه کارکونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري پر انجونو او خزو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي
حتی موکړه په دې اړه د کابل طبي پوهنتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانیدو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي د بس پر ځای د انجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترستونزو لپاره حل لارې ولټول سي له دې ډلې د تر جمهوریت حکومت د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقوقو فعالې سایمې خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا ستونزې ډېرې زیات پیش دوی باید هغې ته رسیدګي وکړي، نه داسې مهمانه خبر ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مه اخله. د تعلیم محیط کېدای شي یو سړی تحصیلي دوران کې یو څه ته ضرورت وي، عکس ته ضرورت وي، یا یو فلم ته ضرورت وي چې دوی واخلي.
تر دې وړاندې دغه پانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالسو او ورکشاپونو کې له یو ځای کې ناستو او زده کړو منع شوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکرای نه دی په سر کړی، د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند شوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نه سول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته په خبرونه کې بیرته راستنیږو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې د ولسمشر لوري د احتیاطي ځواکونو د وربللو په اړه وروستی اعلان په نړیواله ټولنه کې غبرګونونه پارولی دي. دا چې دا غبرګونونه څه دي په دې راپور کې تفصیل واورئ.
روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د یو شمیر احتیاط ځواکونو د وربللو اعلان په داسې حال کې وکړ چې پر اوکراین د روسیې د بیدلیله یرغل کابو ومیشتې تیریږي، او اوکراینی ځواکونه په وروستیو کې توانېدلي چې په ځوابي بریدونو کې خپلې یو شمیر سیمې بیرته ونیسي. پوتین په خپله پرونی وینا کې خپلو هیوادوالو ته وویل لویدیځ هڅه کوي چې روسیه کمزوري او ویجاړه کړي، خو هیواد به یې د روسیې او د خپل ولس د دفاع لپاره له ټولو هغو وسایلو کار واخلي چې لري. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې اوکراینی ځواکونو په یو لړ ځوابي بریدونو کې د خپل هیواد په ختیځ او جنوب کې یو شمیر بایللې سیمې بیرته ونیولې. دا هغه سیمې دي چې روسیه غواړي د کریمیا په شانې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. روسیه ویلي چې په دغو سیمو کې به ټول پښتني وکړي. د ماسکو د اعلان نه یوازې د اوکراین د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو غوسه پارولې ده. لویدیځو هیوادونو له وړاندې څخه د دې ډول ټول پښتني په رسمیت پیژندل رد کړي دي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وونین هم پرون په یو خبری غونډه کې د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه وویل
د اوکراین د کرکیچ پاره د چین د ریستل څرګند او ثابت وو. موږ له اړوندو خواوو خواړو چې د خبرو او مشورو له لارې اور بند وکړي او حل لاره ومومي.
خو په همدې منځ کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له یوه روسی خبریال سره په مرکه کې پرون وویل چې ډیر شمیر احتیاطي ځواکونه لري. د خپلو تجربه کارو پوځیانو شمیر کابو 25 میلیونه وباله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې په کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی، خو ترې مخکې اوري چې د غزنی ګیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دیسای هیڅ ښوونځی نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلي د وتلو په صورت کې لوړ زده کړو کړي او غوښتنه کوي چې دلته د ښوونځي جوړ شي. ازادي راډیو ته ویلي چې خلک د ښوونځیو نشتون ډیر ځورولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتري واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جوماته لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې دولسم ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. شاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکلي غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زه، خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیمزوی زیاتوي که چیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دې سي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته، خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمی مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سي کلي ډیری اوسیدونکي شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خواریو یو بخت او ډیری برخه یې ځوانان دي. د دغه کلي ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي، خو د خپل کلي تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلي خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی وال وایي:
غوښتنم کړی ده، بار بار م کړی ده، منډې م کړی دي، اصلا چارواکو غږ نه درېدلی. له نن نه 100 کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه م ورته بېله کړې وه، ورته اخیستم و په بیه، هغه هم وران سوی له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي: نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل: هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
د غرنیو غونډیو په منځ کې پروت د دې کلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیز لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیز لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دي. د تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسی بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوي دي.
او در رستورانونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او دغه شان د طالبانو لخوا د یو شمیر محدودیتونو له امله اوس مشتریان کم شوي.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره اوس په بېغم سره رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه اوس څخه یې پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکې مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورځنی کوي، راځي پوښتنه ورځنی کوي چې مثلا څوک دا ولې دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر مېرمنه اوسېږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنی موږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا مېرمنه ده.
د کاپیسا اوسېدونکی جلال بیا وایي چې بیکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبانو له راتګ سره د خلکو کار نسته، وظیفه نسته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یاده مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت څښتن محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک او خستې لپاره نه، هغه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نه غواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خپور شي وایي چې خلک له طالبانو ډارېږي، د خپلې کورنۍ له مېرمنو سره نه راځي، ځکه په وار وار مو لیدلي چې نارینه او مېرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کیږي چې تاسو څه سره کیږئ.
امارات له ډارم خلک نه راځي، نامزاد سره براتله یا خپل فامیل سره براتله، اکثره ته خلک براتله، نو اوس سره شي اکثره ته پازابه ولم کوي، پښتنه ته کوي چې تاسو څوک استعداد سکیږي، هغه د سکیږي، له ډاره خلک ناراضی موږ کاروبار هم داسې بخیر مرجاتی په سقوط کې ده.
خو طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر به دا اداوی ردوي
په ریسټورانتونو کې دا ډول هیڅ نه زموږ په اصولو کې شته چې پوښتنې ترې کېږي چې ته څوک یو دا څوک ده او نه داسې څه ترسره شوي دي، بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللی شو.
د یادونې ده چې مخکې ورته اداوې په هرات ولایت کې هم شوي وي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه مهال دا اداوې رد کړې وي.
اته نیمه بجې شپې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو 19 پروګرامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون پیل کړي دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکی ټیم هڅه کوي دا هوایی اډه ژر ترمیم او استفاده ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اگست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د بګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزی بهر ته صادر شوې دي، که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایی دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو لیږد کم شوی. خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي چې ژر به 13 تنه زلغوزی ایټالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رانس یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رانز لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د په عین حال کې د بې پولې ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رانز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 40,000 پیښو خبر ورکړی دی. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو پرون ویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او لدې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 340 تنو ته رسیدلی دی. او د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګول کیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویبپاڼې رخشانه موسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویبپاڼې د راپور له مخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړې انجلینا جولی له لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته ور وپیژندل شوه. سګنۍ جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشرې اورزلا فوندرلین او د هند او یوګندا دو ښځو ته ورکړل شوه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ډاکټران وایي چې تبرکلوز یا سل ناروغي د نارینه او په پرتله په میرمنو کې ډېره لیدل کیږي. په کم عمر کې واده، پرلپسې زیږون، د خوړو کمښت، د چاپیریال ناپاکي، د کورنۍ له ناروغ غړي سره ناسته پاسته، په تبرکلوز اخته کس سره ډوډۍ خوړل، له ګډو لوښو څخه استفاده کول هغه څه دي چې میرمنې ډېر ژر په سل ناروغۍ باندې اخته کوي. په پیل کې د دوو تنو هغو ښځو خبرې اورو چې سل مرض نیولې دي.
دا مرض مې د وینې مې کایوله ټوخی ادم، د بغلونو مې درد لري، زړه مې ډاک دی، بس دا زړه مې شي نه اخی.
دوغونه و ټوخی ژم چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک مې وچس اوله خو ما وینه ډیره دغه کېد ګرځول مې وینه او اوس هغه خوره کسه راڅکی ډیره ستړی سم ډیره زبون سم.
زیفم ټوخای مې لرلو، پښې
خې می شل شوی وینه شم چې کیده زړه تنګول می ډیر لاره لو په غوسه کیدم بو ما به ویل چې چاقو را واخل ځان بوله د بغلونه می ډیر درد کول زه اول کې نه پویدم چې دا ساری مرز ده او کنه
مور د کورنۍ هغه غړي دا چې د کورنۍ د ټولو کسانو مسولیت ورلغړی وي کله چې په کورنۍ کې کوم تن مریضیږي نو همدا میرمن ده چې د دیګل په خولو نیولې تر کالی منځلو او کور پاکولو دا ټول کوي نو که چیرې ناروغي ساری وي ډیر ژر باندې اخته کیږي د داخلي برخې ډاکټر سوریا یوسف زی وای چې همدا وجه ده چې نظر نارینه و ته میرمن ډیر په ساری ناروغي اخته کیږي
خزی همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي کچيري یو نارینه په توبرکلوز مصاب شي یا پر مرز مصاب شي دغه خزه دغه پالنه کوي کچيري یو ماشوم هم په ناروغي اخته شي هغه مور د چا دغه پالنه کوي دغه مستقیم تماس د ناروغ سره د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرز باندې مصاب شي نو وړي د زمون په وطن کې حاکم دی همیشه په کور کې اول نارینه او ته ډوډۍ خوړو ورکول کیږي هغه نه رسو ماشومان ته خوړو ورکول کیږي کچې پات شو خزه خوري کې پات نه شو نو هر څه چې ما په مخ راغره خو خپل میده ډکی کله چې دوی کافی غزان اخلي ته دوی مقاومت وخته تکیږي چې مقاومت خکته شو دوی آسیب پذیری دي ناروغي په وړاندې پورته زی بل لاته دا دی چې کله خزه کورنۍ کې په ناروغي اخته کیږي کور کې په دوی باندې هغه کورنۍ دواګان چې دي دغه نه دوی استفاده کوي د خزه روغتیا ته دونه توجه نشته ډیرې کورنۍ دا دي چې د تنازلي چې زر خزه ډاکټر ته بوزي او هغه تداوی وکي او خزه چې دي دوی تصمیم د بل چا په لاس کې یاد خو اخی یاد خسر یا د کور نارینه پلاس کده
قمر نیازی چې په هلمند کې ډیر وخت تیر کړی دی د هغه ځای د میرمنو پاک له هم وای چې په سی برخه کې دومره پاملرنه نه ورته کیږي لن موري سره مې مرکه کړی چې تاسو یو ریډلو ته رابولو هغه په پایل کې ککړه و هم د ډیرو ناروغیو لامل ګني
هوا لوده ده بارود پسرف سوی په دې وطن کې د دې ټولو سره سره خزو په وړاندې هغه سنځي او هغه مشکلات چې دی هغه ډوري دی د جارو او پکاري په برخه کې دود ده د ډوډۍ په خولو او نورو پخلنځیو کې د حیواناتو د بیا د بیماف خوشحالي څخه استفاده کوو چې هغه هم ډیر سخت دود لري چې د دې ډیر متضرره ده دغه میرمنو د پاره د بلې خوا څخه بیا دا مشکل ده چې عموما خزینه په کورونو کې د نورو مریضانو پرستاری کوي جوړ خلکو خدمت کوي باوجود دې چې خپل مریض وي تر ډیره هدا پورې خپل د مریضي اظهار نه کوي دغه سیمه ماده ټوخیګم دغه سیمه ماده تبه ده سړه تبه می په وجود کې ده نو دا هغه مسائل دي چې خزینه یو ځل خپل د ځان سره بے پروايي کوي بیا د فامیل د خاص خبي پروايي ور سره کیږي دوی د ټول کور خدمت په غاړه لري په هدا لري دا یو مسولیت دی یو خزې د پاره ځکه چې هغه مور دا زکه چې هغه مېرمنه ده زکه چې هغه د دیکور لور ده زکه چې هغه د دیکور مجور ده په هر نامه دي د دیکور کې خدمت وکي که جوړ ده که نه جوړ ده
چې کله یو مېرمن په ناروغي اخته کیږي هغه تبرکلوز وی یا نور د کورنۍ د غړو له خوا ډاکټر ته نه بيول کیږي بیا داسې یو خطرناک ناروغي چې هغه لیونه بلته لیکدول کیږي دا کار څومره د کورنۍ نور غړو ته هم صدمه رسولی سي
لکه خسر لکه پلار لکه خواخه لکه مور لکه عمه غوی غک چې اوریدل کیږي هغه هم په مکمل ډول باندې د دې په باره کې بیتنادي لا دا توصيه ورته کوي چې لکه زره خاکشیر درته وي شو ویشکا لکه بارتنګ درته په شودو کې واچو ویشکا دا نه وای چې نارینه ورته توجه کیش دغه خزه زرویسی معاینات وکي نه چې خدای نه کړده کوم تکلیف ولري بیا دا فکر هم د ځان سره نه کوي چې د دې د مشکل سره ټول کور په مشکل اخته کیږي هغه ماشومان په دغه اخته کیږي چې د دې هغه د هر څه سره چې دا تماس نسی التماس کوي فرض مثال په هغه ګلاس کې چې دا وبش کې په مغه خپل د خولي وب زه اکثر وطنوت کې دخل ګو سره په ناس ته ولاړ کې کیناستلې مغال مغال مې ور باندې کړای چې مکه ودا سه خپل د خولي پاتې وب خپل زوی ته ورکي چې واخ زوی وشک چې هغه ورته وای چې وبرا ځکه چې دا خنو خپل په وجود کې ده په درد کې ده په خدمت کې ده په ستړیا کې ده نورې په وسنه کې چې پورته خپل زوی ته پاکو وبو ورکي خپل د لاس وبم دغه چې ده دې نیمه یې شکلې پس خورده یې یا پس منده یې یا په اصطلاح باندې هغه ورته ورکي خپل زوی ته نو طبعا زوی هم په دغه میکروب ورته انتقال سو په دغه مرز اخته سو
کله چې امیرمن پوسی چې دا په تبرکلوز باندې اخته ده د کور چاري سره کم سمبال کې چې لدین نور کسان په دې مرز باندې اخته نسی
دوی ذهننن باید آرام سي او فزیکل هم باید آرام سي او د مکمل استراحت څخه هدف دا چې یو خو به د هغه څخه مخنیوي وسی چې د دې مرض د کار په وخت کې نور هم دا کمزوري کوي، مرض ور باندې قوي کیږي، او دلته د امراضو پاشل ځکه چې د په وجود کې میکروب انتها ته رسیدلی ده، غواړي چې پیل سي، غواړي چې نور ته ور انتقال سي په هوا کې په خواړه کې. نو په دې خاطر هم باید ډیر جدیت وسی. ښځه په کور کې یو وزاره ده، نو ورور د خپل ورسره کومک سي، خاوند زمنې اولادونه چې هر یو دي، دا کوم شرم نه ده، کوم هار نه ده. زموږ پیغمبرانو خپل د میرمنو سره مرسته کړې دي، کومک یې کړی. که اقتصاد دې قوي ده، نور ډوډۍ ور باندې یو څو وخته مه پخوه، د بازار څخه د نانوایي څخه ډوډۍ راوړه. که د اقتصاد کمزوری ده، ډوډۍ په کور کې پخې، نو د یو خور څخه دي چې جوړه ده غوښتنه وکړه، خپل د خور څخه دي، خپل د مور څخه دي، خپل د ورېندار څخه دي چې یو څو وخت همکاري ورته وکړي. ما داسې تجربې ډېر لیدلې دي، ما خپل په کورنۍ کې، خپل په خسرګنۍ کې، دغسې خپل په همسایګانو کې، خپل په دوستانو کې، چې بیا داسې یو څوک په داسې یو مرض باندې اخته وي، نو بل خور ورته ورځي ډوډۍ ورته پخوي. نو فقط دا ده چې د ورونو توجه غواړي، ورونه دي دا شرم ونه ګڼي چې زه څنګه د همسایه ښځه خبر کړم چې ما ښځه ته بل کوروز ده تر اسې مونږ ډوډۍ پخه کړه، تر څو پر دغه ښځه باندې، پر دا مریض باندې فشار رانسي. داسې نفرانامیزه خبرې ورته کیږي په کورنیو کې، بعضې لقبونه ورکول کیږي د دغسې شیانو څخه، خودداري وکړي تر څو چې هغه مایوسه نه سي، هغه ذهن نارامه نه سي او زر تر زره ښه سي.
په اخره کې که د کورنیو مسؤولو کسانو ته، نارینه و ته او ورپسې خپل مریض شخص ته د تاسو یو لنډه توصیه ولرو، ډېر به خوشاله سم.
توصیه زما مشوره مشرانو ته د کورنۍ، بالخصوص نارینه و ته، دا ده چې بې پروايي مکوي، د دې فاجعه څخه مخنیوي وکړي. دوی مو پرېږدي چې ځان سره بې پروايي وکړي، خپل د صحت سره بې پروايي وکړي. ته مه ګوري چې ته ودرېږه چې فصل راټول سي، ودرېږه چې یو وارې راشي ټوله کړو، بیا پیسې پیدا سي، بیا به دې ویسو دوا به درته وکړو. تر څو چې راشي پورته کیږي او تر څو چې ته پیسې پیدا کړې، دا ښځه له منځه ځي او نور ته د خپل ویروس انتقالوي، چې هغه ویروس بیا بېرته فاجعه راوړونکی ویروس دی.
زو دې ته چې په تبرکلوز یا سل ناروغي اخته کس څه ډول درملنه شي، بیا هم ډاکټر یوسف زی وایي چې د تبرکلوز درملنه په منظم ډول دوا اخیستلو سره کیږي.
دغه د تبرکلوز تداوی یو منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نشي، د کې یا ناغږي مست راشي، د دې سبب کیږي چې د مرض بیرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا اخیستلو لپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یغه صحی مرکز ته. کچيري او مور په تبرکلوز باندې په نری رنس باندې مصاب شي، نو په دې حساب دای باید هغه خپل شخصي افضل سهم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ افضل سهم باید په نظر کې ونیسي. او کچيري دای د بل مریض پالنه کوي، دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته ډیر باید پام وشي. دغه مریضان چې په تبرکلوز مصاب زي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دسملي، او هغه کوټه دی باید انتخاب شي چې مستقیمن د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې دغه مرض عامل د لمر مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. کچې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي، دا مرض مري. دا میکروب بستره چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته دی واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري، هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا کچې لمر نه وي کنه، په جوش اوبو سره دی وینځل شي. مریض که هر څوک وي، که د کور ښځه وي، که ماشوم وي، که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي. کیس کچ کله ټوخی کوي، دا د ټوخی سره د میکروب ډیر خواره کیږي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ټول ناروغان په تیر هغه کسان چې په ساري مرض اخته وي ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. همداسې میرمنې چې د کورنۍ د ملا د تیر حیثیت لري، په وخت سره درملنه اړین کار دی. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خبرونه، تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه قدر منوریدونکو اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو دا ونه د طلاق د حق په تړاو بحث لرو. دا چې طلاق حق څه دی، په کومو مواردو کې نقص کیږي، په قوانینو کې څه ویل شوی، په دې اړه درن مل مرا سره په خبرونه کې دی افغان حقوق پو عبد سبحان مصباح. په پیل کې مصباح صاحب کې د طلاق د حق په تړاو دوستانو ته معلومات ورکړي.
ډیر مهرباني. طلاق په حقیقت کې جلاوالی ته ویل کیږي، لري کې دو ته ویل کیږي، یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ چې کله نکاح رامنځته کیږي او یو شرعي او قانوني رابطه د زوجیت رامنځته کیږي، که څنګه چې نکاح حق ګڼل شوی ده، همدغه رقم طلاق هم یو حق ګڼل شوی ده چې دا بیرته سره لرې شي. یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ صحیح رابطه، رابطه د منحل کېدل په حال او په راتلونکي کې، په هغو الفاظو چې د طلاق معنا ورکړي، طلاق افاده ورکړي، هغه ته طلاق وایي.
په قوانینو کې مصباح صاحب، البته په نړیوالو قوانینو کې د طلاق د حق په تړاو څه راغلي؟
طلاق حق یو نړیوال حق ده، یعنی د هر هیواد په قوانینو کې کم هوا دنیا کې خلک ژوند کوي، لکه څنګه چې د نکاح حق ورته ورکړل شوی دی، د طلاق حق ورکړل دی. او که په هر مذهب وسی، که په هر دین وسی، دا یو منل شوی حق ده، او په همدغه اساس باندې نړیوالو کنوانسیونونو، بد بشر د حقوقو په اعلامیه کې او په نورو اسنادو کې دا حق بیا ملاتړ شوی ده. هر هیواد ځان ته قوانین لري، هغه تګلارې فرق کوي. افغانستان او نور اسلامي هیوادونه د شرعي احکامونو په استفادې سره د طلاق موارد مختبیعي، او هغه هیوادونه چې بیا اسلامي نظامونه اسلامي نه دي، هغوی بیا هم د خپل د طلاق لپاره خاص قوانین او خاص اصول لري چې د هر هیواد له بل هیواد سره تفاوت کوي.
آیا د طلاق د حق په تړاو په ملي قوانینو کې هم څه شته که څنګه؟
متل شکه د افغانستان په ملي قوانینو کې د طلاق لپاره موږ موارد لرو. تر ټولو قوي قانون مدني قانون د افغانستان چې په 1955 کال کې دا قانون نافذ شوی ده، او د ټولو څلورو فقهو نه لدنه موارد پکې راخیستل شوي دي، یعنی حنبلي او مالکي او شافعي او دا حنفي، دا ټول فقه شته. نو 155 ماده نه تر 155 ماده پورې په ټوله کې د طلاق تعریف نه نیولې، تر انواع د طلاق او په ټولو مواردو باندې بحث راغلی ده، او دا د شریعت نه اخیستل شوي احکام دي. او په واضحه توګه یعنی د منګه په مدني قانون کې د طلاق په ارتباط باندې بحث راغلی ده. د یادول وړ ده چې اساسي لحاظ باندې دا حق ورکړل شوی ده نارینه ته، کله چې بحث د طلاق راشي، نو مګر دا چې نارینه له ښځې سره توافق وکړي او دا حق ورکړي بیرته ښځې ته، خو په اصل کې دا حق د طلاق حق نارینه ته ورکړل شوی ده، خو په مقابل کې بیا ښځې ته هم حقوق ورکړي دي چې په هغه په واسطه باندې دغه د واده رابطه، هغه د زوجیت رابطه له منځه بوځي، هغه بیا خلع ده، هغه تفریق ده. یعنی سره له دې چې ښځه په ځینو مواردو کې چې نارینه وغواړي د طلاق حق ورته ورکړل دی، یعنې طلاق یو طرفه عقده کولی شي چې په خپل یو خواه لري فسخ کړي، خو د دې تر څنګ بیا د خلع موضوع هم راغلی چې د مال په مقابل کې مخته ځي، چې په 155 ماده کې پې بحث راغلی ده، او د مدني قانون همدغه رقم د تفریق حق ورکړی ده.
ولې او د کومو دلایلو له مخې د طلاق حق نقص کیږي؟
د طلاق د حق د نقص موارد خو طبعا فرهنګي موارد دي، چې فرهنګ د ناپوهۍ له وجې نه دا حق نقص کیږي او نه ورکول کیږي. تر ټولو ستره ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ګرچې دا ډېرې مثبته پایلې هم لري، ولې په هر حال فرهنګ یوه مانع ده د طلاق لپاره. نو ناپوهي د قوانینو نه مانی ده، اقتصاد هم تاثیر لري په دې کې، د قانون نه حاکمیت، د محاکمو کې زند قضايا او کې او د فساد او د ترڅنګ د رشوت او د خبرې هم موانع دي. نو مختلف موانع دي چې د طلاق لپاره رامنځته شوي دي، د داسې حال کې د چې طلاق باید کچیر ته ضرورت ورته وسی نو بیا لازمه ده چې دا په رقم چې قوانینو ویلې دي هغه مطابق باندې مخته ولاړ شي.
مس پاسه یو میرمنه یا یو ښځه څه وخت او په کوم مواردو کې د طلاق غوښتنه کوي شي؟
دا طلاق حق د ښځې لکه څنګه چې مخکې وویل شول دا اساسا د نارینه حق ده. بحث لفظ د طلاق چې مطرح شي، مګر دا چې ښځې مخکې له دې چې په نکاح کې همداسې شرط ایښودل شوی اوسي چې ماته به دا حق راکول کېږي، ځکه دا یو عقد ده، یو قرارداد ده د نارینه او د ښځې ترمنځ. په دې عقد کې که داسې ښځې اوسي چې هغه د قوانین نه باخبره اوسي یا په زمین کې توافق نارینه هم ولري، نو په دې صورت کې بیا کولی شي چې طلاق مسله مطرح شي. پرته له دینه دغه دوه بحث نور دي چې خلع او د تفریق موضوع ده، او په خلع او تفریق کې بیا قاضي صلاحیت لري چې دا کار وکړي او مسله مخته بوزي او د جدایي مسله رامنځته کړي. یعنې یو ښځه کولی شي چې کچیرته د میړه له خوا میړه عیب ولري، د سیاوای بوسی چې هغه صاحب العلاج مریضی وشي یا یو بل مشکل ولري، د دې ترڅنګ ضرر ترې وارد شي، احساس ضرر وکړي، البته دا به محکمه به ثابته ای چې په څه رقم باندې ضرر ده. د دې ترڅنګ نارینه باندې فرض ده چې ښځې ته خپله نفقه ورکړي یا مال خپل تر واسه توانه پوري. که چیرته یو نارینه دغه حق نه انصراف کوي او نه ورکوي ورته، نو بیا په دې ترڅ کې کولی شي چې ښځینه ولاړه شي محکمې ته او د نت نفقې مثلا مطرح کړي او بیا تفریق واخلي. تر هغې بله مهمه موضوع د غیابت موضوع ده، که د یوې ښځې میړه غایبه کېږي یا نه ورکېږي، په دې ترڅ کې بیا هم ښځه کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. محکمه هم اصل دلته دا ده چې د حنفي فقه کې بحث دا راغلی تر اویا اتیاو کلو پورې، یعنې حنفي فقه کې دا مشکل شتون لري. بیا مالکی فقه کې دا مسله داده چې څلور کلو پورې که چېرته یو میړه ورک وسي، بیا په هغې صورت کې نو کولی شي چې د تفریق مسله مطرح کړي. نو دلته هم تفریق حق شته ده چې ښځې کولی شي د دې حق نه استفاده وکړي.
په افغانستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه طلاق اخلي نو هغې ته خلک په ښه سترګه نه ګوري، دغه موضوع ته څنګه ارزوئ؟
د خوښنه ځای ده چې کله خصوصا د طلاق یا د تفریق یا د خلع مسله د ښځې لخوا مطرح کېږي، د قوانینو په مطابق دا یې حق ده، ولې فرهنګي موانع لري، د کورنۍ له نیولې تر ټولنې پورې دا ټول موانع دي ورته. نو دا یوه ستونزه ده چې موږ په شته نظام کې د دې لپاره چې نارینه حاکمه دي، نظام مرد سالاره نظام ده، دغه سیاست سره خزی مخامخ دی، نو دی حل خو طبعا واضحه ده چې د قوانین مطابق باندې دا کار وشي او خزی د حق نه د خپل تل مستفیده وسی.
مس واسب که د شریع قوانین لحاظ هم دوستان ته معلومات ورکړي چې د طلاق د حق په اړه څه راغلي نو خبروي.
د طلاق حق د اصل کې د شریعت پر بنسټ باندې تعریف شوی ده. کوم موارد چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي هغه ټول په حقیقت کې شرعي احکام دي، نو فقط شریعت را واضح کړی ده، په دریو پښتو ژبه باندې لیکلی ده او ټول موارد، یعنې د افغانستان قوانین د طلاق په ارتباط باندې ټول هغه احکام راوسی دي چې په شریعت کې راغلي دي. په داسې حال کې چې په شریعت کې د طلاق موارد ډېر واضحه په قرآن شریف په آیاتو او په حدیثو کې راغلي دي، چې بیا د حنفي فقه او په نورو فقه کې دا موارد واضح شوي دي، ټول شرایط مشخص دي. او د یادولو وړ ده چې د طلاق موضوع په شریعت کې یو د حساسو او مهمو مسایلو له جملې نه ده، یعنې په دې معنا چې حتی په شرعي لحاظ باندې حتی د په ټوقه کې هم که د طلاق مسله مطرح کېږي دلته طلاق رامنځته کېږي. نو ډېره له دې مسلې نه باید احتیاط واخیستل شي. شریعت په دې ټینګار کوي چې دا رابطه یوه مقدسه رابطه ده او دا باید تل ورته درناوی وشي د نارینه او د ښځې لخوا نه په خوښنۍ سره چې مونږ نارینه ځینې اوقات د طلاق مسله په یو موضوع کې مطرح کوي، مثلا کوي که یو کار مې ونه کړ نو په ما د ښځه طلاقي ده، په داسې حال کې چې طلاق رامنځته کېږي، یا مثلا ځینې اوقات کله اعصاب خرابیږي په غوسه کېږي په غوسه کې دا خبرې کوي، او یا هم مثلا رجوع نه کول بیا بېرته دا پخپله یو طلاق رامنځته کېږي. یعنی دا ډېره یوه حساسه او باریکه موضوع ده او ډېره مقدسه موضوع ده په اسلام کې او په شریعت کې، نو لازمه ده چې دې رابطې ته ډېر درناوی وشي او په ډېر احتیاط سره له دې رابطې سره تر آخره پورې مخته ولاړ شي. نو ښه خبره دا ده چې د طلاق نه په مواردو کې زیات فکر ونشي، بلکې هغه فکر دې د واده په کولو کې وکړي. مخکې له دې چې نامزد کېږي واده کوي، په واده کې رضایت، ځکه د نکاح مسله یو مهمه موضوع ده په شریعت کې چې د رضایت پر بنسټ باید وشي. نو ښه ده چې مخکې له دې چې نکاح کېږي باید ډېر احتیاط وشي، د هلک او نجلۍ خوښې ته نظر وشي، د برابرۍ او د کوفې موضوع په نظر کې ونیول شي، او د دې تر څنګ ټول شرایط د معمولا موږ هلکان په ټیټ عمر کې ودونه کوي، دا لازمه نه ده نجونې په کم عمر کې ودونه کوي. یعنی دا عمر چې څوارلسو نه نیولې تر اتلسو شلو کالو پورې دا عمر د وړکتوب عمر ده، په دې عمر کې داسې تصامیم نه نیول کېږي. د عمر موضوع، د تحصیل موضوع، د اقتصادي پیاوړتیا موضوع، د عقل د پخوالي موضوع، دا ډېره مهمه ده. دا په نظر کې ونیول شي کله چې بیا بحث د رابطې رامنځته شو، بیا د رابطې ساتنه د یو امانت په توګه د دواړو خواوو لخوا نه، هم د نارینه او هم د ښځو لخوا نه، باید تر اخره وساتل شي.
کور ودان مننه کوم چې خبرونه کې راسره وي. قدرمنو دوستانو، دا و د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مړه لیکړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرې کو، تاسو ټول په لاس پرو ښه وخت ولرئ.
دیپ دہل راورے گم جانا نظر